سلام نو وخت مخیر د افغانستان په وخت مازګر سلور بجیدی او سه همزه ما تاسو هم ازادي رادیو تغوا کې اس مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تل شو خبرونه د مسکو فارمټ پر خوالو پرون شنبه د خپلې شپږ می غونډې د پای په اعلانبیا کې پر طالبان غا کړه چې خپل واکمنی متعدل او پرغه کړي او د جنو خو په شمول د ټول افغانانو حقونه رعایت کړي دویم در اصل طالبان غوښتي چې د افغانستان د خلکو د سوکالۍ لپاره شرایط برابر کړي سو افغانان مهاجرت ته اړ نشي او په نورو ودونو کې ډیر افغان کډوال بیرته خپل وطن ته ستنسي د مسکو فارمټ مغونډه د جمی پورې د روسي او ازبکستان پاکستان تاجکستان قزاقستان چین هند ایران او قرغیزستان د استادو په ګډون پرانیستل شو په فاریاب ولایت کې په دوه ټرافیکي بوخو کې درې تنه مړه او ویش نو ټپن شوې دي د فاریاب لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس شمس الدین محمدی پرونزینو کورنیو رسنوي ته ویلي چې د قیصر ولسوالۍ په خان قروغ سیمه کې له سړک څخه دی فلنګ کوچ موټر د وختو له کبله دوه کسان مړه او شل نو ټپن شوې دي په بل پیښه کې د البر ولسوالۍ مرکز ته نږدې یو فلنګ کوچ موټر چپه شو چې په نتیجه کې ماشوم مړ او وطن نو ټپن شوې دي یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 3.3 درجه ونه نن سهار و بجې او سلیجقخه د افغانستان شمال ختیځ سیمه ولرځولې د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې د زلزله مرکز بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد د جنوب په 80 کیلومتر کې تر ځمکه 211 کیلومتر لاندې خوده لیده د افغانستان په شمال ختیځ کې د هندوکش غرونو په لړ کې ډېرې زلزلې کیږي او په اکثر مواردو کې چې شدید نه وي او مرکز ډېر ژور وي خلک نه احساسوي د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د غیر قانوني سازمان اعلان کړ او د هغه پر فعالیت بندیز لګو د پاکستان حکومت د بندیز یوازې څو ورځې مخکې تر دې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري بلل شوې جرګه دایره شي لګولې ده د غورځنګ په خبر پښتون خو بلوچستان کې د پښتنو د غیر قانوني نیونو بي درکه کېدو او نور ستونزو په اړه د اکتوبر په 18 نیټه د وستري جرګې تابع کړې ده د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت په یوه حکم کې ویلي چې دغه هیواد مرکزی حکومت د دلایلو پر اساس باور لري چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په داسې فعالیتونو بوخت دی چې د پاکستان سولی او امنیت ته زیان رسوي په کوم کې وړاندې ویل شوی چې د همدې دلیل لمخې د ترهګرۍ د مخنیوي قانون پر اساس پر پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز لګولې ده د قانون د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو غړي له وینا او غونډه باندې کوي پښتون ژغورنې غورځنګ تر اوسه پورې د پاکستان د حکومت د پریکړې په اړه څه نه دی ویلي د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی دا وکړه چې د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د تحریک انصاف پی ټی آی د لاریون کوکو په منځ کې د خبر پښتونخوا یولس پولیس او یو سرشل افغانات باندې ول شوې دي نقوی پرون په یو خبري غونډه کې همدارس ویل چې د عملیات په ترڅ کې ټول ټال 1500 پاکستاني خلک کسان نیول شوی دي چې په هغه کې د خیبر پښتونخوا یولس پولیس شامل دي چې دا کې په اعتراضونو کې ښکیل وو د په وینا د لاریونوالو لوري د دزو لامل د پنجاب 15 پولیس او د اسلام آباد یو دیش پولیس ټپن شوی چې دی نازک ده نقوی زیاته کړې کتم په بزینو سیمو کې خلک ټپېږي خو څوک چې شوی نه دي پاکستاني چارواکو پرون ویل چې د وسلوال مخالفانو په بریدونو کې د دوی لکتر لکش پاره سپوځیان وزل سیوی دي د پاکستاني رسنیو راپور له مخې د دغې وات امنیتي چارواکي وایي چې د خبر پښتونخوا په کورم سیمه کې د وسلوالو په برید کې و پوځیان وژل شي او د نور ټپیان شوی دي د بیروت په جنوب لمنه کې پر زیایا سیمه د اسرایلو هوایي بریدونه تیر شپه سهار تر سهار پورې دوام درلود او خبري اژانسونو راپور ورکړ چې په بیروت کې د زورورو چاودنو لوړ غږونه هم اورېدل شوی دي د راپور له مخې په پراخ اور د بیروت د جنوب اسمان روخانه کړ او د اکشمې پورزه هوا ته لږه پورته کړه د لبنان ملي خبري ایجنسی ویلي چې د بیروت په جنوب کې د زبلا تر کنټرول لاندې سیمه باندې د شوي بریدونه شوي دي او په برلین او لندن کې د اسرایلو پلوی فعالان پر اسرایلو د حماس د بریدونو د کلیزي په مناسبت سړکونو تر وتل د اسرایلو پلویانو د شنبه په ورځ په برلین کې د یو ځوان سره د دښمنۍ د زیاتوالي پر وړاندې لاریون وکړ په همدې حال کې د اسرایلو د دفاع ملاتړ کونکو په لندن کې لاریون وکړ ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې ورته لشي افغان خزو ته د پنور کول بهیر لار کلی سره مخ شوی خو افغان خزي د دوی غختري
دا ډیر ښه کار ده خو افغانستان کې یو جلې نه د دوی انجونی نشته افغانستان نیمه جامعه انجونو تشکیل کړی ده
د ژمی پر راسیدو سره د سیلابونو ګواخ لري شي خو د سیلاب پر راتلو سره څه باید وکړو
کله چې موږ ته د سیلاب پاک لا وړاندوینه کیږي موږ باید هغه ځای زر تر زره پریږدو
هلمند کې کوچان له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي خبرونه کې درته نور راپرونه هم لرو آزادې سره وسی
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د جنسیت او ملیت پر بنسټ افغان ښځو ته د پناه ورکولو په تړاو د اروپا د عدالت محکمې له پریکړې هرکلی کړی دی. ریچارډ بنټ د یوه مهمه پریکړه بللې او ویلي دي چې دا به د نورو محکمو لخوا د ورته موندنو ملاتړ وکړي. په ورته وخت کې بیا یو شمېر افغان انجونې د دې پریکړې په هرکلی سره وایي چې باید د افغانستان دننه د دوی د حقونو د تامین په برخه کې اقدامات وشي. نور جزئیات د سنا ککړ په راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د اروپا د عدالت محکمې د دې پریکړې چې افغان ښځو ته د پناه ورکولو لپاره جنسیت او ملیت کافي دی هرکلی کړی. نوموړي پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي د افغانستان په اړه د اروپا د عدالت محکمې مهم قضاوت دا ښیي چې افغان مېرمنې په دلیزه توګه ځورول کېږي. ښاغلي بنټ زیاته کړې پرته له دې چې دوی اړتیا ولري دا ثابته کړي چې دوی ځورول کېږي، په اروپایي هیوادونو کې د دوی جنسیت او ملیت د پناه غوښتنې لپاره بسنه کوي. هغه هیله څرګنده کړې چې دا به په احتمالي توګه د جنسیت پر بنسټ د افغانانو لپاره د پناه غوښتنې او خوندیتوب پروسو او نورو محکمو لخوا د ورته موندنو ملاتړ وکړي. ښاغلي بنټ دا څرګندونې داسې مهال کړې چې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میري نن په خپله ایکس پاڼه لیکلي ټولو هغه کسانو سره له همکاري منندویه ده چې د افغان میرمنو پر موضوع تمرکز کوي او د افغانانو او افغان میرمنو د حقونو لپاره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دي. د اروپا د عدالت محکمې د اکتوبر په 4 نیټه پریکړه وکړه چې یوازې جنسیت او ملیت هم کافي دی چې د اروپایي ټولنې یو غړی هیواد افغان ښځو ته پناه ورکړي. په افغانستان کې یو شمېر نجونې د اروپایي محکمې دا پریکړه یو اړین او مثبت ګام بولي، خو وایي باید د افغانستان دننه د ښځو او نجونو د حقونو د تامین په برخه کې اقدامات ترسره شي. د پلازمینې کابل او بلخ ولایتونو دوه اوسیدونکو چې نوی غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر ښه کار ده، خو افغانستان کې یوه جلۍ نه ده، دوه انجونې نشته. افغانستان نیمه جامعه انجونو تشکیل کړې ده، نو که چیرې بهر هېوادونه څومره وکولی شي چې انجونې بهر ته ولېږي او د هغوی تعلیم او تحصیل باندې ټینګار وکړي، خو بیا هم د افغانستان ډېرې انجونې به بې برخه پاتې وي له دې حق نه. که چیرې افغانستان کې دا حق او حقوق انجونو ته ورکول شي، نو ټول به خپل هېواد ته خپل خلکو ته کار وکړي.
زما په نظر دا بسنه نه کوي، ځکه په میلیونونو ښځې په افغانستان کې په داسې یو نظام کې په دام غورځېدلې چې نه د فرار امکان لري او نه هم فرصت. موږ نه باید یوازې هغه کسانو ته د پناه پر ورکولو تمرکز وکړو چې کولی شي وتښتي، بلکې باید د هغه کسانو د حقونو پر ملاتړ هم ټینګار وکړو چې نشي کولی.
دا نجونې په داسې حال کې د افغانستان دننه د خپلو حقونو پر تامین ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت په 2018 کال کې پر دې هیواد له بیا واکمنېدو وروسته د کار زده کړو، سیاسي او ټولنیز مشارکت، په ازاده توګه تګ راتک او نورو حقونو په ګډون د افغان میرمنو او نجونو ټول بنسټیز حقونه نقض کړي دي. خو طالب چارواکي بیا په وار وار ادا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغان میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، هغه ادا چې نړیوالې ټولنې او افغان میرمنو ته د منلو وړ نه ده.
د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ غیر قانوني سازمان اعلان وکړ او د هغه پر فعالیت بندیز لګوه. د پاکستان حکومت دا بندیز یوازې څو ورځې مخکې تر دې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري بلل شوې جرګه دایره شي لګولی دی. د غورځنګ په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د پښتنو د غیر قانوني نیونو، بې درکه کېدو او نورو ستونزو په اړه د اکتوبر په 11 نیټه د وستر جرګې تابع کړې وه. پر همدې موضوع راسره له اسلام آباده د مشال راډیو برخې همکار راشد خټک وصل شوی دی. سلامونه خټک صاحب، خیر راغلی. بحث بل دې سه پیل کړو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیتونو بندیز د څه لپاره دی؟
مننه. دولت چې کوم امرنامه جاری کړی ده په هغه کې ویلي دي چې دا د ملک امنیت ته خطر دی. د دوی فعالیتونه چې دي دا د پاکستان دغت امنیت ته خطر دی او ستونزې جوړوي ورته، او په دوی باندې چې د کم قانون لاندې بندیز لګېدلی دی، د کوم قانون تر مخه هغه هم د ترګرۍ ضد قانون دی. په 1999 کې چې کم قانون جوړ شوی ورته ترګرۍ ضد، د دوی په پښتون غورنې غورځنګ باندې د هغې لاندې بندیز لګول شوی دی.
فعالیتونه چې ګواکې هغوی ورته ویلي دي دا غیر قانوني دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیتونو په داسې حال کې داسې تور لګول کېږي چې هغوی وایي ګواکې دوی د افغانانو، البته د پښتنو د حق د غوښتنې لپاره دغه مبارزه پیل کړې ده. په کوم اساس دوی دغه فعالیتونه غیر قانوني اعلانوي؟
اصلا خو دغه سه بندیزونه چې کله لګي د پاکستان د قانون تر مخه هغه زیاتره په پارلماني ګوندونو باندې لګي چې کم پارلمان ته ځي، وکیلان لري، څوکۍ لري او پارلماني سیاست کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پارلماني ګوند نه دی، دوی پارلمان ته نه ځي، په ټول ټاکنو کې برخه نه اخلي، څوکۍ نه لري او غیر پارلماني فعالیتونه کوي. یعنی دوی لاریونونه کوي، غونډې کوي، جرګې کوي، جلسې کوي، جلوسونه کوي. نو په دې داسې ډیر اغیز پرې باسي هم نه، ځکه چې پارلماني ګوندونه چې وي د هغوی رجستریشن وي، د هغوی کاغذونه یو ځای پراته وي، بل ځای پراته وي، بانکي اکاونټونه وي، په بینک اکاونټ وي، د هغې حساب کتاب وي، د هغې د مشرانو د ټاکلو یوه طریقه وي، هغې راپور ورکوي دوی حکومت ته، دولت ته هر کال. د پښتون ژغورنې غورځنګ خو داسې څه نه لري. دغه په دې نوم باندې بندیز ولګي، پخوا هم لګېدلی دي. دا د 1968 کال نه چې موږ ګورو د نیپ چې وکړه نېشنل عوامي پارټي، په هغې باندې بندیز لګېدلی و، کمونیست پارټۍ باندې بندیز لګېدلی و، په جیسن محاذ باندې بندیز لګېدلی و. هغوی د یو بیا په یو بل شکل کې نوم به بدل کړو، په بل شکل کې بیا پارلماني سیاست هم کولو. یعنی پارلماني سیاست خو ګران دی چې هغه
اوس خټک دغه فعالیتونه بیا څومره فرق لري لکه د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یا تاسو نور غورځنګونو ته اشاره درلودله چې هغوی هلته فعالیتونه درلودل. د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالیتونه او هغه غورځنګونه چې تاسو هغه سازمانونه چې تاسو غږېدلی، څومره د دوی فعالیتونه فرق لري؟
ډېر فرق دا لري چې هغوی د خلکو نه رایې غوښتې، ووټ یې غوښتو، په ټول ټاکنو کې برخه اخیسته. د دوی خو یو سوله ییزه مبارزه ده، چېرته خلک را غونډ کړي، هغوی ته وینا وکړي، یو لاریون وکړي او یا جرګه وکړي. لکه اوس هم دوی داسې ښکاري داسې چې دولت دغه جرګې یارولی دی چې په پښتون ژغورنې غورځنګ کومه جرګه په 1 اکتوبر را غوښتې ده. د پښتون قام، د پښتون ځمکه، د وطن د مسایلو، د وسایلو او د دې خلکو په اړه د هغې نه داسې ښکاري چې حکومت کوم خطر احساس کړی دی او دا پریکړه داسې په بیړه کې کړې ده.
بله مسله دلته، آیا دغه بندیز سره به د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران او غړي له خپلو فعالیتونو منع کړلی شي؟ ځکه تر دې وارم هغوی ته ډېر زیات خنډونه رامنځته سوي دي چې هغوی له دغه فعالیتونو دې راوګرځي، د پښتنو د حقوقو او د دوی د حق ورکولو په برخه کې دوی دې راوګرځي. دغه ډول بندیزونه پر هغوی اغېز کولی شي؟
دا خو داسې یوه خبره ده چې یو صرف رسمي خبره ده، په کاغذ باندې ولیکل شول. که دا لیکل شوی نه وه، د تر هغې وړاندې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ سره چې کم پرتخورد کېدو کمه رویه کېده، هغه داسې وه لکه بندیزونه چې پرې لګېدلي وي. دوی کله معاف کړي دي، کله دوی ته وخت ورکړی دی. دولتي
دغړو
غبرګون څه وه؟ د پی ټی ایم غندنه به کوي، وایي به چې یاره دا غیر جمهوري کار دی، په موږ داسې کار نه دی کړی چې هغه بندیز وړ وي. لکه نه وسلواله مبارزه کوو، نه مو څوک وسلوالې مبارزې ته راغوښتي دي، نه مو داسې اراده ښکاره کړې ده. د پاکستان دوی چې خبره کوي، د پاکستان د آیینو د قانون په چوکاټ کې دننه د خپلو حقونو غوښتنه خبره کوي، نو هغوی به څه وایي؟ نور هغه خامخا غندنه کوي.
بله مننه، ډېره زیاته مننه ژوندی سي خټک صاحب، خو وخت ولري. مننه.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په فارولت کې د وژل شویو ډاکټر کورنی وای د طالبان حکومت باید عملاً د خلکو امنیت خوندي کړي. ډاکټر احمد سلیمان او میرمنې ډاکټر عاطفه پرون شنبه په فارولت کې د نپیژند کسان لخوا په چړو وول شو چې میړې وژل شوی خو خزی ټپیده. په فارولت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې اړه پلټنې کوي. نور حال راپور کې
سرال دی چې د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د بشپړ امنیت د تامین ادا کوي. تازه پرون شنبه په فرا ولایت کې دوه ډاکټران چې میړه او ښځه و د ناپیزان د کسانو لخوا په چړو وهل سوي چې خاوند یې وزل سوی او میرمنې ټپیده. دا وزل سوی ډاکټر احمد سلیمان بارکزی نومېده او میرمنې عاطفه بارکزی نومېده چې د کورنۍ د غړو په خبره یې له نږدې یو کال راهیسې فرا ولایت کې د غاښونو کلینیک درلود. د ډاکټر سلیمان بارکزی ورور فردوس بارکزی ازادي راډیو ته وویل
کلینیک بوده، اونم رو نفر آمده دوزا و چیزا به خاطر می پیسه و موبایل و چیزا زدن خودش رو شهید کرده و
بوی کلینیکی و چغله پری راغلی و او ده پیسه و تلیفونون لپاره وحلی ده شهید کرده و مرمنه تپیده ورور می و وشکلن و مرمن پینزو وشکلن بوی لدولت دو طول و همده غختنه ده چه امنیت تین کری هر او رس قتل غلا بی وصلی بیچارگی بدبختی ده طول همده غواری چه نور دی چو کونه وشل شی
ده دقه دکتر ده مرمن دکتر عاطفی ده کورانه یویغل شهلا بارکزی آزادی رادیو تو ویل چه حقا وز بسخت تپی حالت که پروختون که ده
میرمنی دا تو میاشت امیدواره ده نور ماشومان نلری دوی شاوخوا دوه کاله کېږي چې واده کړی و همدای لومړی ماشوم دی دوی کابل کې و کم وخت کېږي چې د دندې لپاره فرات تللی و
د ډاکټر احمد سلیمان بارکزي کورنۍ وایي د هغه مړی به نن مازدیګر خاورو ته وسپاري هڅه مو وکړه په دې اړه په فراه ولایت کې د طالبانو د حکومت د ځایي چارواکو ځواب ولرو خو د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ویان محمد نسیم بدري زموږ پوښتنې ځواب نه کړې خو د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ رسنیز دفتر تیره شپه رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې یاده پیښه تایید کړې او ویلي دي چې بریدګر له حملې وروسته له سیمې تښتېدلي خو دوی د پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي له فراه ولایته د دغه ډاکټرانو په اړه داسې وخت د امنیتي پیښو راپورونه ورکول کېږي چې له دې مخکې هم د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو لکه کابل او ننګرهار کې د وروستیو پیښو راپورونه ورکړل سوي دي تازه هغه یې تیره شپه ناوخته د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې په یو هدفي برید کې د یو عام کس د وصل کېدو او د یو بل د ټپي کېدو راپور ورکړل سوی دی دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د امنیې قمندانۍ ویان بلال اروزګاني ځایي رسنیو ته استولي خبر پاڼه کې ویلي چې د پیښې په تړاو دوه شکمن کسان نیولي دي خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې وزل سوی او ټپي دواړه ملکي کسان و او پیښه تر اوسه تر څیړنې لاندې ده
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن سبا او بل سبا د افغانستان به شمیر سیندونو کې د سخت ورښتونو له امله د اوبو د کچې د لوړېدو خبر ورکړی دی د وزارت په ویلمه کې په بیلابیلو ولایتونو کې د سیندونو د غاړې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې د ځانونو د خوندیتوب لپاره د خوندي ځایونو ته پناه یوسي د چاپیریال ساتنې د برخې یو شمیر پوهان وایي چې د ځنګلونو ساتل د سیلابونو د راتګ په سیمو کې د کورونو نه جوړول او د نوي ځنګلونو کرل هغه څه دي چې په وسیله د سیلابونو له امله د تلفاتو مخه نیول کېدی شي جزیات په راپور کې وو
په داس حال کې چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو لامل د سختو ورښتونو او سیلابونو سره مخ ته تازه د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت د دې هیواد په بیلابیلو سیندونو کې د سختو ورښتونو لامل د اوبو د کچې د لوړېدو خبر ورکړي دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې چې تیر ورځ ناوخته خبره کړې ویلي چې نن یک شنبه دو شنبه او سه شنبه به د سختو ورښتونو لامل د هریرود هلمند کابل شمال او امو په سیندونو کې د اوبو کچا لوړ شي خبر پانه کې راغلي د اوبو د کچل وړواله په بادغیس غور هرات دایکندي فراز زابل غزنی لوګر میدان وردګ پکتیکا پکتیا خوست پنشیر غوربند کونړ لغمان جوزجان فاریاب سرپل بلخ سمنګان بغلان د تخار او په بدخشان مرکزونو تعلقان او فیض آباد کې ډیر ممکن دي خبر پانه کې د یادو سیمو له هغو سیدونکو چې د سیندونو تر غاړې استوګندې غوښتل شوي چې خپل کورنیو د خوندیتوب لپاره د هڅې وکړي خو پوښتنه دا ده چې خلک څنګه کولی شي د ناڅاپي سیلابونو نه ځانونه وژغوري د چاپیریال ساتنې د برخې کارپوه سید محمد سلیمان خیل ازادي راډیو ته وویل
کله چې موږ ته د سیلاب حق له وړاندوینه کېږي موږ باید هغه ځای زر تر زره پریږدو دوم دا چې اغم په هغه لار باندې لاړ شو چې عمومي او ټول ټولنې لارې ځان سره یو داسې کڅوړه ولرو چې هغه کې غذا خواړه دوا همداسې نور ضروري شیان چې موږ ته پکارېږي هغه ځان سره ولرو
دی وایي دغه راز باید خپلو ګاونډیانو د کلي اوسیدونکو خپلوانو ته خبر ورکړل شي تر څو هغوی هم ځانونه خوندي سیمو ته ورسوي نوموړی غوښتنه کوي چې د خپلو سیمو نه د وتلو پر مهال باید په کورونو کې د برېښنا ګازو او اوبو جریان پرې شي تر څو د ناوړه پیښو مخه ونیول شي نوموړي دا هم ویل چې د سیلاب په جریان او سیلاب وروسته هم ځینو مهمو مسایلو ته باید پام وشي د سیلابونو له اوبو استفاده نه کول د روغتیایي مسؤلینو سپارښتنو ته پام او تر دوهم امر پورې خپلو سیمو ته د بیرته تګ هڅه نه کول هغه مهم مسایل دي چې د سیلاب په جریان او سیلاب وروسته خلکو ته وړاندیزوي د کرنې او چاپیریال ساتنې د برخې یو بل متخصص سرحدي ځواک بیا ازادي راډیو ته وویل
هغه سیمه چې هغه ځنګلونه ونې نه لري خلک د کوشش وکړي چې هغه ته ځنګلونه مصنوعي ځنګلونه جوړ کړي ځکه ځنګلونه چې دي دا د سیلابونو د خطراتو پر راکمېدو کې ډېر زیات اغېزمن رول لري دویمه خبره دا ده چې هغه خلک چې معمولا د خوړونو او د داسې ځایونو په غاړو کورونه جوړ کړي وي چې معمولا هلته د سیلاب د راتلو خطر موجود وي. په باراني حالاتو کې دې هغه خلک کوشش وکړي چې د دغسې ځایونو نه خپل ځانونه خوندي او امن سیمو ته وباسي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې هم تیر ورځ د افغانستان په شپږ ویشت ولایتونو کې د تیز باران، تالندې، تیزو بادونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د خوړو نړیوال پروګرام پرون ویلي وو چې افغانستان د نړۍ له هغو شپږو هیوادونو څخه یو دی چې د اقلیم د بحران تر ټولو لوړه کچه لري. همدا تېره اونۍ د ننګرهار او کونړ ځینې سیمې سختو سیلابونو وځپلې چې له امله یې خلکو ته ګڼ مالي زیانونه ورسېدل. د دغو سیلابونو له امله څلور تنه مړه شوي او تر دېرشو
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
په داسې حال کې چې د ایران د تیلو پر تاسیساتو د اسرائیلو د حملې احتمال ورکول کېږي، د ایران د تیلو وزیر د خپل هېواد د تیلو تر ټولو ستر ترمینال ته لار او د هغه له کارکونکو سره ولیدل. اکسیوس خبر اژانس د اسرائیلو چارواکو له قوله ویلي چې په دغه هیواد باندې د ایران د توغندیو د برید په غبرګون کې د اسرائیلو په انتخابات کې د ایران د تیلو د تولید مرکزونه او تصفیه خانې شامل دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې له اسمت څاروانه اورو.
د ایران د تیلو وزیر محسن پاکنژاد په خارک ټاپو کې د ایران د تیلو تر ټولو پر ستر ترمینل د اسرائیل د احتمالي برید په اړه د اندیښنو په منځ کې نن یک شنبه د ټاپو ته لاړ. د ایران د تیلو وزارت د رسمي خبري اژانس شانا د راپور له مخې پاکنژاد د تیلو صنعت د تاسیساتو د لیدلو ترڅنګ په خارک ټاپو کې له میشتو عملیاتي کارمندانو سره خبري وکړې. دا سفر د شنبه په ورځ د اسرائیل د پوز د ویان له څرګندو وروسته وشو چې ویل اسرائیل به په مناسب وخت کې د ایران د تیرې اونۍ د توغندوی بریدونو ځواب ووایي. د ایران له بریده وروسته اکسیوس خبری آژانس د اسرائیلي چارواکو له قوله وویل چې ممکن د ایران د تیلو پر تاسیساتو ځوابي برید وشي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ وویل چې فکر نه کوي چې اسرائیل دی لا هم د ځوابي برید د څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه کړې وي. د خارک د تیلو ترمینل په یو وخت د نه ټانکر بیړیو د لنګر او د درویشت میلیون بیرل اومو تیلو د ذخیره کولو ظرفیت لري. پر دې سربیره دا ترمینل د ورځې تر لس میلیون بیرل ډیر اومو تیل مشتریانو ته وړاندې کوي. چین چې د متحدو ایالاتونو بندیزونه نه مني د ایران د تیلو اصلي پیریدون کړي. د شنونکو په وینا چین د روان 2024 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې له ایران څخه د ورځې له 1400 میلیون څخه تر 1400 میلیون بیرل تیل واردوي. خو سره لدې چې د ایران د تیلو پر تاسیساتو د اسرائیل د احتمالي برید په اړه اندېښنې څرګندېږي او ویل کېږي چې په بازار کې به د تیلو تقاضا ډېره شي، کتونکي وایي چې د اوپک غړي او همداراز روسیا د ایران د تیلو د تولید دوه برابره ظرفیت لري او کولی شي چې د ایران د تیلو کمیدا جبران کړي. لبل خو د اوپک احصایې شي سره لدی چې ایران د نړۍ د تیلو څلورم ستر هیواد دی، خو په چیرو پنځو کلونو کې د نړۍ د تیلو په تولید کې د ایران د تیلو د تولید ونډه په متوسط ډول له 2.5% کم وو او هیڅ کال د ایران د تیلو په تولید او صادراتو کې بدلون په نړیوالو بازارونو کې د تیلو د نرخونو د پام وړ لوړوالي سبب شوی نه دی.
را پرونه مرکی او اوریدونکو
په هلمرکی کوچیان وای چې لبی لبی لسون سر مخ دی. دغه ولادت کوچیان وای د څړځینو روغتي خدمات او پاکو بونشتوالي هغه سده چې دوی ورسره لاسو گریواندي. یاد کوچیان لوکما څخه غوښتنه کوي چې ورته پاملرنه دی زیاته کړو د دوی شته سوزو ته دی رسیدګي وکړي. نور حال په دې راپور کې
دا یو ډیر شکلن راز محمد دی چې د خپل څاریو په څرولو او پالنه بوخت دی. نو موري وای اوس مهال وخت بدل سوی او د څاریو د څرولو لپاره اکثره سیمې ځای خلګو د مریض هندارو په مرسته آبادی کړی دی.
مالو سرزاینه چې دې تاسو وګوري اوس خو د پخوا وخت نه ده. پخوا دشتونه وو، برمې نه وې، کاریزونه وو، مالو ځایونه ډېر وو. اوس په ټول هلمند کې د یو سړی ماته داسې را وښیي چې هلته موږ یا ورسو یا وخت باندې تیر کړو یا راشین سي یا موږ زړه ورته ښه کړو. یو پنځه جریبه مځکه به یو ځای تورې یا غم چې وخت ورته پیلا کې ماته یې.
اوس شپېته کلن شاولي اکا د دغه ولایت یو بل ځایي کوچې دي چې اوس مهال د خپلو کوچنیو ماشومانو سره د خیمې تر څنګ څاروي څروي. نوموړي وایي ماشومان یې سینه بغل دي، خو وایي درمل نه لري چې خپلو ماشومانو ته یې ورکړي. دی له حکومت غوښتنه کوي چې د روغتیا او نورو برخو په برخه کې حقوق ورکړي.
تران څه غواړي وروره؟ موږ خوارانو غریبانو باندې پوښتنه کوي، راسره نه پوښتنه کوي. نم دا شش کال کې دا ډاکتران دلی دي، نه وروره کوچنیان هم ټول سینه بغل دي، پراته دي، اوس په شپخانه کې پستر دي. وروره موږ ته نه راځي، نه موږ سره معلومات کوي. دور تیر سي دی جای وته، دا خوا ته جای وته تیر سي، دا کوچیان خو ګر سره نه را معلومیږي، نه را ښکاریږي. دا مدد چې وروره یو ډاکتران دی راته مات پکی، یو ډاکتران پوښتنه دی را باندې وکی، ډاکتر دی راشي موږ سره دی یو معلومات وکی. دا موږ د کوچنیانو غور ولې نه کیږي؟ موږ غور ولې نه کیږي؟ په دې افغانستان موږ نه یو کڅنګه ده چې دغه چې ورک دی ترای تم دي.
دغه ولایت کوچان دغه راز زیاتوي چې دغلته د کوچانو اقتصاد اوس د پخوا په شان نه دی فاتې. ولی محمد د یاد ولایت یو بل وسیدونکی دی او کوچی دی. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې څاروي د وچکالی لامل لمنځه تللی دی.
موږ مالداری اوس خو داسې نه دي لکه پخوا چې څلور پنځه سوه میل جوم لرلې، سابن ته پورته کېدلو بېرته راکښته کېدلو. اوس خو نو څلور پنځه پسونه لرو، په هغو په جنجال اخته یو دی. نور خو نو ژوند زندګي خو همدا ده کږدې په برابر ته وینې. دا خیمې ولاړې دي، هغه پینې پینې دي، هر ځای سروي سروي دي. په دغو کې خپله شپه ورځ تېروو.
په هلمند کې د طالبانو د سرحدونو او قبایلو چارو د همغږۍ مدیر مولوي نور محمد د کوچانو ستونزې منی، خوای د هغوی ستونزې تر مرکزی ادارې رسولې دي.
د منی په پیلېدو سره د کابل ښار ځینې اوسیدونکي د لرګیو د بیو له لوړوالي شکایت کوي او وایي د اخیستو توان نه لري. دوی وایي د تیر کال ژمی هم چندان ښه نه دی تیر کړی او سږ کال هم د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی د ژمي لپاره لازم تدابیر ونیسي.
آزاده چې په تیر جمهوري نظام کې په کاپیسا ولایت کې ښوونکي وال څو کالو راهیسې له خپلې کورنۍ سره د کابل ښار په یوې څنډه کې په ناوړه اقتصادي حالت کې ژوند کوي. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تیر کال یې سخت ژمی تیر کړ ځکه چې د لرګیو د اخیستلو توان نه درلود.
کریکته وایم تیر کال ژمی ما یو منځ کار اخیستل، د بوټي د اخیستلو توان مې نه درلود. یو من مې اخیستل چې کله به هغه خلاص شول بیا به مې همداسې یو من نور اخیستل، او له کاغذونو سره به مې تازه کول. د لرګیو د اخیستلو توان نه لرم چې په چرې کې ترې استفاده وکړم.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د یو خروار لرګیو بیا له اتو تر نه هزار افغانیو پورې وه، خو سږ کال د کابل ښار د ځینو اوسیدونکو په خبره د څېړې لرګیو یو خروار تر څوارلس زره افغانیو پورې خرڅېږي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی مصور وایي اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی او په داسې حال کې چې د کور ورځني لګښتونه نشي پوره کولی اندېښنه لري چې د لرګیو لوړو بیو ته په کتو به را روان ژمی څنګه تېروي. په کابل ښار کې د لرګیو یو پلورونکی هم چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي تاییدوي چې د لرګیو بیې سږ کال وړې شوې دي.
والا سږ کال لرګي خو ډېر جګ دي، خلک ژوبل دي، ژمی را روان ده. سږ کال ډېر سخت ژمی ده، هېڅ کاروبار نشته، نو بالکل حالات خراب دي.
ازادي راډیو د خلکو اندېښنې او شکایتونه د طالبانو حکومت د کابل ښار له ښاروالۍ سره شریک کړي. خو د ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي وویل چې دوی د لرګیو د بیو د کنټرول مسولیت نه لري. خو په کابل ښار کې د لرګیو د خرڅلاو ټولنې مشر امیر محمد کابلی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه یې څو ځله د طالبانو د حکومت له اړوند ادارو سره ستونزه شریکه کړې خو ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. ښاغلی کابلی د لرګیو د بیو د لوړوالي په اړه وایي دا چې د لغمان، پکتیا، پکتیکا او ننګرهار لارې د طالبانو د حکومت له لوري د لرګیو د انتقال پر مخ تړل شوي، نو ځکه کابل ښار ته د لرګیو په لیږد کې کموالی راغلی.
د ومی ورځ څخه پرونه هم درته لرو خو خبرونه.